د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تر دریو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه به نوریاس نوري تاسو ته وړاندې کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ځینې سیمې نن سهار یوې زلزلې ولړزولې. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د معلوماتو له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و او مرکز د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې تر مځکې 103 کیلومتره لاندې اټکل شوی دی. د دې زلزلې له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ښار کې تر اوسه نږدې 14,000 سوالګر ټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر بختر خبري اژانس ته ویلي چې په 15,838 تنو راټولو شویو سوالګرو کې څه باندې 9,500 ښځې دي. طالبانو د سوالګرو د راټولولو کمپاین په داسې حال کې پیل کړی چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 1,000,000 افغانانو په تیر یو نیم کال کې دندې له لاسه ورکړي او د افغانستان اکثریت وګړي په نړیوالو مرستو گزاره کوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په نړیوالو معیارونو برابر یو نوی جیم او د شاوخوا 500 لوبغاړو لپاره استوګنځي جوړوي. کرکټ بورډ نن رسنیو ته په یوه استولې خبرپاڼه کې ویلي چې له سرپټې اکاډمۍ او له نوې جوړیدونکي جیم څخه بعد د لوبغاړو د تمرین او روزنې لپاره کار واخیستل شي. افغان ملي لوبډلې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې له ګډون وروسته خپلې لوبې پای ته رسولي او هیواد ته راستنه شوې او ټاکل شوې چې د روانې میاشتې په وروستیو کې له سریلانکا سره د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر خپلو خلکو غږ کړی چې د روسیې د نورو احتمالي حملو لپاره چمتو اوسي. ښاغلي زلنسکي بیګانه وخته په خپل ورځنی ویډیوي پیغام کې ویلي چې روسیا احتمالاً د اوکراین پر عامه تاسیساتو په تیره د انرژۍ پر مرکزونو د حملو پر تکرار تمرکز کوي. په داسې حال کې چې د اوکراین د پلازمینې د عامه تاسیساتو لویه برخه د روسیې په راکټي حملو کې ویجاړه شوې. د کیف ښاروال د پلازمینې اوسیدونکو ته ویلي دي چې که د دې ښار د اوبو سرچینې له منځه ولاړې شي نو په موقتي ډول د خپلو کورونو پرېښودو ته دې تیار شي. اوسمهال د اوکراین له 4.5 میلیون زیات وګړي برېښنا ته لاسرسی نه لري. او د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فاندرلین وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دې راتلونکی کال له اوکراین سره څه باندې 12 میلیارد ډالر نور مرسته وکړي. د کمیسیون په یو خبر پانه کې ویلي چې میرمن فاندرلین د دې مرستې په اړه پرون د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ټلیفوني خبرې وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې دواړو خواوو د حکومت د اساسي دندو لپاره د اټکلیدونکي او منظمې بودیجې د تضمین اهمیت تایید کړ.
د مخکښو ښځو خبرونه ته ښه راغلاست. زنوري اسنوریم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او فعالیت پر موضوعاتو خبرې کوو. ښځې په ټولنیز ژوند کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟ په تېره د طالبانو لخوا د واک د ترلاسه کولو وروسته په تېرو نږدې 15 میاشتو کې فعالیتونه تر څه حده محدود کړای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون د مختلفو لورو لخوا د خپرو شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د په سلګونو زره کسانو په ډله کې چې دندې له لاسه ورکړي ښځې ډېرې اغېزمنې شوي دي. لشپګم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې له زده کړو بې برخې دي او د لوړو زده کړو په برخه کې هم نجونې محصلان له یو شمېر پوهنځیو منع کړی شوي دي. د لوړو زده کړو تحصیلي محصول ته د لار موندنې په هدف په سږني کانکور کې له 106,000 زیاتو زده کوونکو په ډله کې نږدې 15% نجونې وې. د کانکور نتیجه هم 13 ورځې اعلان شو، خو دا ځل د هغو 100 کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړي یوه نجلۍ هم نشته. حال دا چې د تیر کال او وړم کال کانکور اول نمرګانې نجونې وې. د تیر کال اول نمره سلګۍ باران او د وړم کال هم شمسیه وه. د خبرونه ته مو هم د سګنی کانکور دو ګډونوالو ته بلنه ورکړې. د غراز مو څو نورو خزینه فعالانو ته هم بلنه ورکړې. یوه یې هم قابله هلی غرشین ده چې اوس د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. او د ښځو د حقونو دو نورو مدافعانو ته به هم وروسته په خبرونه کې بلنه ورکړو. د خبرونه د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. لومړی به ورشو د سګنی کانکور دو ګډونوالو د ننګرهار اوسیدونکو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه خویندې دي او په سګنی کانکور کې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار طب پوهنځي ته بریالی شوي دي. تاسو دواړو ته لومړی مبارکي وایم. ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو زموږ بلنه ومنله. بله، تاسو مقدسان اگزادی است که آسمان اگزاد؟
بله، مقدسان اگزادی.
یعنی پده مانا مشر خور و ایچ خبری مپایل کردی؟ او که کشره؟
کشره خور و ایچ خبری مپایل کردی.
خب، مشر تاسو تا وقت در که؟ خراته وای چې څنګه شو چې د دغه کانکور کې مو ګډون وکړل، څومره مو ورته تیاری نیولی او آیا تب مو انتخاب کړی؟
هو، موږ کوشش کوو د اول نه خوښېدم تب ونځي چې کامیاب شو د تب رشتې ته، او امادګي مو ورته ویلي وه او ډېر کوشش هم د هغې په خاطر وکړو چې خپل اول لومړي انتخاب ته موږ کامیاب شو.
بله، ولی متب انتخاب کړی وو؟
ځکه چې موږ ټولنې ته خدمت وکړو، د دې طریقه کولی شي ښځینه خو ډېر محدود وظیفې ترسره کولی شي، نو په همدې خاطر باندې زموږ ټولنې باندې یو فشار غوندې دی چې دغه فشارونه زموږ د منځه یوسو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو.
بله، مخکې مو ستاسو له تر سره خبرې وکړلې، ویل چې تاسو یو کال انتظار وویست، یعنې په دې معنا چې وړم کال مو هم په کانکور کې برخه اخیستې وه خو د خپلې خوښې هغه پوهنځي ته نوی کامیابه شوې. یو کال مو انتظار وویست، په دې یو کال کې آیا ناهیله شوي نه وئ؟ دا چې ښوونځي تړل شوي و معلوم نه و چې آیا په سګنی کانکور کې به د دولسم ټولګیو فارغانو ته ګډون ورکړل شي نه شي، آیا خپلو زده کړو ته مو بیا هم دوام ورکړه په خصوصي ډول؟
هو، موږ ډېر کوشش وکړل سره دې چې هر ځل به موږ ته ټول ویلي چې نشته کانکور نه اخلي، دونه خواري مه کوئ، تاسو دا خواري بس خواري ده، ښوونځي سره دې چې ښوونځي هم تړل شي او ټولې هیلې مو د لاسه ورکړې، خو بیا موږ خپل مبارزې ته دوام ورکړو، د خپل هدف ته رسیدو په خاطر باندې، او خدای راسره مرسته وکړه خپل هدف ته ورسېږو.
په څه ډول مو زده کړې کولې؟ لاړې کوم کورس ته؟ چا در سره مرسته کوله؟ خپل مو په کور کې زده کړې کولې؟ درسي کتابونه مو درلودل؟
موږ د زده کړو په خاطر باندې کورسونه اخیستي وو، امادګي هم شروع کړې وه، بل د امادګي استادان خیر دي وسي ډېر کوشش را سره کړی و په پامیر ساینسي علومو انسټیټیوټ کې، او د کورنۍ طرفه موږ ډېر حمایت د کورنۍ طرفه شوي وو چې زموږ مشر تره انجینیر صاحب زیرمل راحتګل زیرمل هغې را سره ډېر ملاتړ وکړو، پلار مې ټول ترونه مې ورونه مې، نو ټول موږ دې ته حمایت کول چې تاسو یې کولی شئ، تشویق کولی وو تاسو اتمن کولی شئ چې خپل هدف ته ورسیږي، نو موږ سره ډېر مرسته کړې.
اسما، تاسو چې ما سره خبرې کوي، خور مو هلته تر څنګ ناسته ده، تاسو ډېرې نمرې وړې دي که مقدسه؟
مننه نوري صاحب، زما نمرې چې دي تقریبا 312 دي، او خور نمرې مې 301 نمرې دي، زما نمرې د دې نه لږې جګې دي، او دا چې دی لومړی ځل دی چې زما نمرې مې د خور نه جګېږي. موږ همداسې په مکتب کې جوړه یو ځای مکتب کې مو په یو سنف کې وو، نو کله به زه ول کېدم کله دا د نمرو تفاوت به زموږ دومره ډېر هم نه و. په اخر کال باندې جالبه خدا وه چې زما او د دې نمرې هم برابرې وې، هر څه برابر و، خطونه هم تقریبا زموږ یو رقم دی، هر څه. نو زموږ استاد چې دی موږ سره یو څوک غوندې وکړه، وایي زه به تاسو دواړه تله کې کېنم چې کومه درنه ده، زه به اول هغه به کوم هغه نمره کوم، دا بل به دویمه کوم. زموږ د خوشحالۍ او د تشویق د خاطر هغې داسې یو خبره وکړله، او یعنی موږ همداسې در سر ته موږ یو ځای ویلې، یو ځای زموږ نمرې، تیر کال هم زموږ نمرې بیخي یو رقم وې، خو سږ کال زما نمره ونه لږه جګه ده.
همدا علت چې تاسو خبرې پیل کړلې او مقدسه مو پرېښوده، همدا علت چې نمرې مو ډېرې وړې دي.
نه ما ویل چې مقدسه لمړی خبرې وکړي زما خوشاله چې یعنی دام یو څه د خوشحالۍ احساس وکړي چې لمړی دا خبرې وکړي. نه دا به ښایي چې دې ورځ باندې ډېره خفه وایي چې زما نمرې ولې د تانه کمې راغلي دي.
ښه، یعنی څه حسادت خو به نه وي د تاسو ترمنځ دواړو خویندو؟
نه داسې حسادت به نه وي، خو دې چې څومره زحمت ایستلی او د هغه زحمت په پرتله دا وایي چې زما نمرې کمې دي.
ښه، ډېر ښه. اسما، کېدای شي چې مقدسې سره هم خبرې وکړو؟ ډېره مننه. وروسته بیا هم تاسو سره خبرې وکړو. خو مقدسه جان، تاسو ته بیا هم مبارکي وایم. اسما خو هغه د ډېرې خبرې وکړلې، خیر ما ځینې ټوکې هم ورسره وکړلې. په هر صورت تاسو دواړه خویندې یاست او دواړه طب پوهنځي ته بریالي شوي وئ. یوه نمره دوه نمرې کمې یا پورته ښکته دا کوم معنا نه لري. په هر صورت کله تاسو پوښتم چې څومره مو خپله زیار ګاللی دی او آیا دا مو هغه هدف و چې باید هر ډول چې کېږي باید طب ته کامیاب شي او طب ولولي؟
هو زمونږ د اول نام دا هدف و. سره دې چې مونږ تیر کال کمپیوټر ساینس راغلي د ننګرهار، نو مونږ ته ټول فامیلی ویلي چې ښه پوهنځی دی ویلولی. زمونږ شوق و سره نو فامیلی ته امکانات ورکړو. ورته مې ویل چې زمونږ شوق د طب سره دی، غواړو چې ډاکتران شو او ټولنې ته دغه طریقه خدمت وکړو. نو هغه سره شوق نه و، هغه منفکي مو اخیسته او سره چې شوق والله هغې ته راورسول او دوباره مبارزه شروع کړه. ورته
تاسو دواړه خویندو دغه طب انتخاب کړی و، حتما تاسو نور هم صنفیان سره به هم تاسو په تماس کې وی. آیا نور هم طب یا نور پوهنځیو ته په سګنی کانکور کې بریالي شوي دي؟
خو زمونږ د کانکور آمادګۍ صنفیان هم وي چې مونږ پېژندلې، هغه پنځه شپږ نفر زمونږ سره او اته نفره، نو څومره چې پاتې یو هغه هم ډېر کوشش کړی مونږ سره یو ځای ننګرهار طب ته کامیاب شوي دي.
یعنی تاسو په دغه تیر یو کال کې چې د کانکور لپاره مو آمادګي نیوله سره مسلسل په تماس کې ولې او کله مو داسې شوي دي چې یو ځای زده کړې کړې وي؟
هو مونږ بار وخت په تماس یو، کله چې کوم مشکل پیدا کېده نو یو بل ته هم سوالونه تبادله کول، هغې سره هم سوالونه حلول، د یو ځای لیدل هم کولې خپل مشکلات د حل په خاطر باندې، نو یو ځای مونږ درس لسته.
بله، تاسو او اسما د ورم کال په کانکور کې تیر کال وبخی، په کانکور کې هم بریالي شوی وی، ګمانم چې کمپیوټر ساينس ته کامیاب شوی وی. خو هغه مو نه لوست، یو کال مو انتظار وست چې د خپل خوخه رشته ته چې تب دی کامیاب شي. په دې تیر دومره وخت کې مو چې درس لوست دی، یا که راشو د هغه تیر کال کانکور او د سګنی کانکور پښتنې بیلې وې، آیا له داسې پوښتنو سره مخامخ شوي وې چې تاسو ورته آمادګي نه ونیولې؟
ځینې داسې پوښتنې وې چې مونږ یعنی نه د مکتب په کتابونو کې وي، نه په هغه درسونو کې وي چې مونږ په آمادګۍ کې لوستلي. داسې ځینې پوښتنې وې چې مونږ هېڅ فکر نه کوو چې دا د کوم ځای نه دا پوښتنې راغلي دي، مونږ لوستې نه وي، بېخي ورته حیران وو. ځینې پوښتنې پکې وې، هو په همداسې پوښتنې شته پکې.
مونږ ته هم ځینې د کانکور ګډونوالو دغه شکایت وکړه چې یو علت خو یې دا و چې وایي هغو ګډونوالو چې دولسم یې مکمل نه و لوستی او ورته ارتقا ورکړل شوی وه، دوی ویل چې داسې پوښتنې راغلې وي چې هغه د دولسم ټولګي پورې تړلې وي او موږ چې نه و لوستی، کتابونه مو نه و لوستي، نو هغه پوښتنې موږ ونه شو کولی چې ځواب کړو، نو په دې خاطر باندې هم ډېرې ښې نمرې مو ترلاسه نه کړلې. تاسو مخکې دولسم ټولګی لوستی او فارغ شوی وی، یعنی دغه پوښتنې چې تاسو سره مخامخ شوی وی، فکر کوئ چې له درسي نصاب نه وتلې پوښتنې وي؟
ځینې پوښتنې داسې وي په السنه په ژبو کې، یعنی د پدری کې او په پښتو کې ځینې داسې پوښتنې وي چې یعنی ټول یو بل ځینې امتحانونه چې مخکې ورکړ شوي وو، ځکه امتحان درې ورځې وو یا تقریبا دوه ورځې، نو موږ هغه ځینې صنفونو سره په تماس کې وو چې څنګه پوښتنې وي، یعنې د کوم کوم برخې نه پوښتنې راغلي. هغې مونږ ته وویل چې داسې پوښتنې په دري کې وي، په پښتو کې وي، چې یعنې مونږ نه وي لوستلې په یو کتاب کې، نه د کابل په دریګارو پښتوګانو کې د دري ژبو لپاره چې کوم دي، نه د پښتو ژبو لپاره چې کوم کتابونه دي پښتو او دري دې کې نه وي، ځینی به ویل چې دا د ماسترۍ د کتابونو پوښتنې دي، دغه مشکل په وو په سوالونو کې.
تاسو چې اوس دواړه طب ته پوهنځي ته بریالی شوي وئ، د ننګرهار طب پوهنځي ته، له دې مخکې هم تاسو ډیر زحمت په مخ کې لري، یعنی ډیر زده کړې باید وکړي. طب هم ډیر ساده نه دی او باید سم ولوستل شي، ځکه چې د انسانانو له ژوند سره تاسو په آینده کې سروکار لري. د څومره آمادګي ورته نیولې ده؟ په دې مو هم فکر کړی دی، څومره امکانات به تاسو لپاره خپله د کورنۍ لخوا مساعد وي، او خپل به څومره هڅه وهان کوي؟ آیا هغه امکانات درته ګوري، یعنی مناسب دي؟
ان شاء الله موږ لپاره مناسب دغه امکانات. موږ چې اوله کې تب کامیابی خپره شو او موږ ته یې ویل تاسو کامیاب شئ، نو لومړی نصیحت یې موږ ته همداو چې کامیابي خو ترلاسه کړئ، نو دا کامیابي داسې نه شي چې د یو چا ژوند ته واخلئ، دا کامیابي به داسې شي چې د ټولنې د درد دوا به شي. نو موږ ته کورنۍ ملاتړ کوي، امکانات راته برابروي، او موږ ته یې ویل چې تل به تاسو د غریب نه او د بېوزنه نه حمایت کوي او خپل وظیفې ته به صادق اوسئ.
ډیر مننه د یو څو دقیقو لپاره را سره اوسې مقدسه او اسمان نگزاد. تاسو دواړه خبرونه ته مو لکه څنګه چې مې مخکې وویل، هلی غرشین چې په خپله قابلیت هم د ټلیفون لارې ورته بلنه ورکړې ده، تاسو خبرې به د اوس ټولې اورېدلې وي. هلی غرشین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلامونه مې کښې له تاسو ته در ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته. اول خو زه اسما جان یا مقدسه جان ته د دوی د بریالیتوب مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی په آینده کې د افغانستان د دردمند ملت د درد دوا شي.
ډیره مننه هلی غرشین. همدا ما غوښتل چې تاسو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد ته چې دواړه د سګنی کانکور ګډونوالي وي او ښې نمرې ګټلې د ننګرهار پوهنتون طب ته بریالی شوي دي، د تاسو هم مسلکان کېږي په آینده کې، ورته څه پیغام لري؟ تاسو دغه زده کړې کړي د قابلیت په برخه کې اوس هم فعالیت کوي، آیا طب څومره سخت دی یا زده کړې څومره سخت دي؟
مننه. په صورت عموم باید وویل چې زده کړې خو ټولې سخت دي او اسانه دي، خو د طب برخه هغه برخه ده چې دا اساسي زده کړو ته نه زده کړو ته ضرورت لري، د دې په خاطر باندې چې موږ د ژوندي موجود د ژوند سره سروکار لرو. او په دې زده کړو کې ښه رول لري صداقت، تعهد او د خپل مملکت د راتلونکي لیدل، ځکه دا هغه څه چې دی خپل هدف ته رسوي او دوی کولی شي چې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمات وړاندې کړي او د دې مملکت د درد باندې دوا شي. واقعا د طب درسونه ډېر مشکل دي، بیا دی چې یو اوه کلن سفر مخکې لري د طب د درسونو او وروسته به بیا نورې برنامې لري، نو دا د دوی دپاره هغه وخت دی چې دوی د هرې لحظه او د هرې ثانیې نه دغه وکړي، دا ګټه واخلي او دا اوه کاله دوی داسې فکر وکړي چې دوی مطلق د طب په مسلک کې بندیان دي او دوی باید ټوله توجه درس ته واړي. زه اوس هم په خپل مسلک کې کار کوم، تقریبا د 2003 نه راپدې خو په خپل مسلک کې کار کوم او په افغانستان کې هم، او د یو پاین ده چې زمونږ سره به ان شاء الله چې یو ځای وګورو کار کوي، او دای زمونږ لپاره ویل دي او موږ به هم د امران چې څوک دې ته د دې زمينه مساعده وو چې دې د هغه څه چې موږ سره تجربه دي د دې سره شریک شي او دې ته ګټه پورته کړي.
مننه اغلی غرشین. مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد، تاسو د اغلی غرشین څرګندونه واوریدلې، له تاسو به واورو څه فکر کوئ چې اراده مو ټینګ ده او عزم مو هوډ مو ټینګ دی چې باید تب خول ولې چې په راتلونکو کې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د روغتیا په برخه کې خلکو ته د خدمت مصدر وګرځي؟
او منن نوري صاحب، زمونږ اراده دغه د کوچنیوالي څخه زمونږ هم دا هیله او دا اراده درلوده چې موږ به یو ورځ لوی کیږو او د ټولنې ته به خدمت کوو او د ټولنې د درد دوا کیږو. او زمونږ د هیواد او د ملت چې ډېر دردونه کالي، ډېر دلته ډېر خلک، ډېر کونډې، یتیمان او یعنی ډېر بد حالت زمونږ په هیواد باندې تیر شوی دی، او موږ به د دوی لپاره هغه څه کوو چې د دې هیواد زمونږ ته سترګې دي او موږ ته هیله ده او د دې خدمت به مونږ کوو، د دې خدمت به مونږ کله کملا تړو، او د دې خدمت د دې ملت لپاره به مونږ تل او همیشه کار کوو.
بلې کاک موډي سره ورته د مقدس جان تاسو وی او که اسما و چې دا اوس مخبري وکړي. مقدس جان به هم خبری کوي.
منه نوری صاحب مونږ چې کله ماشوم توب نام دار هي مور پلار را کړی کورنۍ را کړی د چې یواز درس ویل نه دی، باید دغه درس د خپل دین ادا کول دي. نور د ټولنې لپاره مونږ باید خدمت وکړو، د هغې په شونډو باندې مسکار ولو سره دي چې ډېره سختۍ زموږ ټولنې ګاللې دي، او د هغې په خاطر باندې مونږ باید نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړو چې زموږ ټولنې ته خوشحالي او ارامي راشي او د غم او خفګان ختم شي.
ستاسو پیغام نورو ټولو ملګرو ته څه دی چې په افغانستان کې دغه د روان وضعیت له امله تر ډېره حده پورې متاثر شوي دي؟ په تېره دغه د دولسم ټولګیو فارغانو ته چې یا د یولسم ټولګیو چې ارتقا یې کړې ده او په سږني کانکور کې نه دي بریالي شوي، پیغام ورته څه دی؟
زمون یوازینی پیغام ورته مبارزه کول دي. لکه څنګه چې مونږ مبارزه وکړله نو داسې دوی باید مبارزه وکړي. الله تعالی دومره غریب ذات نه دی چې خپل پور بنده ته ورنه کړي، هغه خپل پور ادا کړي. اسمان تاسو مبارزه وکړي، الله تعالی مهربانه دی، تاسو ته د هغې بدله درکړي، اسمان تاسو کامیابیږي په خپل هدف کې. لکه څرنګه چې مونږ ته ویل شوي چې کانکور نه اخیستل کېږي، نه اخیستل کېږي، بار بار ګرځي، زمونږ هیلې د منځه تللې وي، خو بیا مونږ هغه خپل مبارزه کول، خپل هدف هم ټاکلې او غوښتنم چې هدف ته ورسیږو، نو هغه مونږ په مبارزه کې کامیاب. څنګه چې مونږ کانکور امتحان واخیستل، همداسې الله تعالی مهربان دی، مکتبونه هم شروع کېږي، مونږ ورته هیله لرو، په الله باور لرو. نو مبارزه یوازینۍ لاره مبارزه کول دي.
مقدسه جان، تاسو چې دا اوس ستاسو خبرې اوري، مسؤول چارواکي، تاسو تر دولسم پورې دغه مزل وهلی وو، اوس چې که چیرې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ دغه مزل بندیږي، نو راتلونکي کې به څوک په کانکور کې بیا ګډون کوي، یا څوک به بیا طب لولي، او د طب په برخه کې به بیا څوک خزینه فارغان موږ لرو، هغه برخه چې د افغانستان نن ورځ په لرې پرتې سیمې په تېره بیا ښځې ډېرې ورته اړتیا لري چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو، متخصصینې ولرو، څه پیغام مو دی ورته چې دا ښوونځي باید پرانه نیسي د نجونو پر مخ، چې بیا هم په کانکور کې د تاسو په شان نور نجونې ګډون وکړي او مختلفو پوهنځیو ته کامیاب شي، د طب په شمول نورو هغه مهمو چې ټولنه ورته اړتیا لري؟
مونږ د چارواکو نه همدا غوښتنه در، لکه څنګه چې دغه چارواکو بندیزونه لګولي د مکتب په برخه کې، مکتبونه تر اوسه شروع نه دي. زمونږ ډېرو صنفینو ځینو مشکلاتو د امله، دا د امادګۍ صنفین چې دوی سره مونږ په اړیکه کې وو، امادګۍ پرېغوستله، ځینې اقتصادي مشکلات، ځینې نور مشکلات. په دې خاطر باندې سږ کال د کانکور شمول کمې جنکیانو چې امتحان ورکوو ډېرې کمې وې، د هلکانو په نسبت جنکیانو تعداد کم و. نو یو د دغه ویرې په خاطر باندې چې مکتبونه نشته، د درس نشته، په دغه خاطر کمښت راغی د جنکیانو په تعلیم کې. بل دا ده چې د هغې مکتبونه ډېرو ته هیله مند دي چې مکتبونه شروع شي، نو باید چارواکي په دغه برخه کې ډېر غور وکړي او مکتبونه شروع کړي، ځکه ځینې جنکیانې خپله زړه نه ښه کوي، ځینې چې زړه ښه کوي درس او تعلیم ته، هغې باندې دغه شان مکتب بند دی. نو چارواکو نه غوښتنه ده چې مکتبونه ورته خلاص شي، چې د هغې ته د درس زمینه برابره شي او هغې درس وي.
مقدسه ډېره مننه، دغه اوس هم تاسو لپاره فرصت دی چې خپل کورنۍ ته دا مخکې مو چې تاسو سره تماس نیوه، تر سره مو ستاسو خبرې وکړلې او تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هغوی لخوا تاسو ډیر زیات تاسو هڅول شوي وئ چې باید طب ته آمادګي ونیسئ. خپل د کورنۍ غړو ته مو څه پیغام دی چې دوی هم حداقل لغه تاسو څرګندونې واوري، خوښ شي چې د دوی هغه هڅو هغه د نتیجه ورکړې ده؟
د ټول نه مننه کوو چا چې مونږ سره په مالی برخه کې، په مانوي برخه کې مرسته کړې ده. زمونږ پلار جان، مور جان، کاکاګان هم مخکې چې مې یادونه وکړه، مشر کاکا مې انجینر صاحب راحت ګل زیرمل، د هغې نه په تېره د نورو کاکاګانو نه مې ورون نه ټولو استادانو نه مننه کوو چې مونږ سره ملاتړ کړی دی، ځکه مونږ یوازې په هدف ته نه شو رسېدلی چې مونږ سره ملاتړ نه وي، او مونږ تشویق او ډاډ را سره نه نو کورنۍ استادانو ټول مونږ ته یو تشویق را کړی دی او ډاډ یې راته را کړی دی چې دې هدف ته رسېدلو. زمونږ هدف ته رسېدو یوازینی احساس چې دی زمونږ کورنۍ او زمونږ استادان. مونږ ته ډېره مننه کوم
مقدسه نیکزاد، اسمان نیکزاد، لتاسو دواړو مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. تاسو ته د ډیرو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځی هم پیل کړئ او ښه درس ووایئ، ښه سبق ووایئ او د دې پوهنتون نه هم اول نمرګانې فارغ شئ تر څو د خپل هغه رنځېدلي او ربړېدلي د ولس په درد دوا شئ. په افغانستان کې نن ورځ په تېره بیا د روغتیا په برخه کې ډېر زیات خدمتونه وروسته پاتې دي. په تېره د طب په برخه کې موږ ټولنه، د افغانستان ټولنه، د قبیلګانو په برخه کې، د متخصصو ډاکترانو په برخه کې له کمبود سره تل مخامخ وو، اوس هم ورسره مخامخ دي. او په دې هیله چې وکولی شئ تاسو دغه یوه خلا ډکه کړئ. کور ودان چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. بلې، قدرمنو اوریدونکو، د مخکښو ښځو خبرونه ده. په خبرونه کې دوه نورې میلمنې هم لرو. هیلۍ غرشین چې قابله ده او دغه راز د ښځو د حقونو مدافع، خدیجه امین هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوې ده. اغلې امین، تاسو ته هم ښه راغلاست وایو.
سلام، وخت مو په خیر. او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ.
بلې اغلې امین، نه پوهېږم چې تاسو د خبرونې له کوم برخې را سره وصل شوي وي. مخکې مو د ننګرهار د دو خویندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څرګندونې به مو اورېدلې وي چې د سګني کانکور کې ډېرې لوړې نمرې وړي او د ننګرهار طب پوهنتون ته بریالي شوي وي. کومه تبصره غواړئ پې وکړئ؟
دوی ته مبارکي وایم چې په دغه شرایطو کې چې نجونې ته اجازه نه ورکول کېږي چې ښوونځي ته لاړ شي، لیکن دوی په دغه حالاتو کې درس ویلی دا او په کانکور کې بریالی شوی، نو دوی ته ډیر مبارکي وایم. او هیله لرم چې نور نجونې هم همداسې درس وایي، ځکه چې نجونې په کلونو کلونو کې په افغانستان کې ډیر زیار ایستلې ده، ځکه چې زموږ په ټولنه کې په کورنۍ کې ځینې مشکلات دي او شته ده پخوان وو. نو داسې چې نجونې پیدا کېږي چې دوی درس وایي او په کانکور کې دومره خدوم دی اخلي، نو دوی ته زمو مبارکي وایم. او دا مونږ ته نور هم هیله ورکوي، مونږ هیله من کیږو چې د افغانستان راتلونکي ان شاء الله به دوی به ډاکتران شي او خپل ولس ته په خدمت وکړي.
دواړو خویندو تیر کال په کانکور کې هم ګډون کړی و، خو د خپلې خوښې پوهنځي ته نوې بریالی شوي. یو کال انتظار وویست چې د خپلې خوښې پوهنځي ته چې طب و کامیاب شي. په دې یو کال کې هم په افغانستان کې لشپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ باندې ښوونځي تړل شوي و. یو کال وقفه دوی ته ارتقا ورکړل شوه. موږ داسې راپورونه درلودل چې ډېرو نجونو شکایت کوو چې ډېرې هغه پوښتنې چې راغلې وې په کانکور ازموینه کې دوی همداسې سپینې پرېښودې، ځکه نه شوی ځوابولی چې زده کړې نه وې کړې او هغه د دولسم ټولګي و. کراشو اوس دې ته که همدغه بهیر په همدې شکل باندې دوام وکړي، یعنی په دې معنا چې نجونې پرې نه ښودل شي چې منځنیو او لوړو زده کړو ته دوام ورکړي، نو په بل کال کانکور کې به بیا څوک ګډون کوي؟ موږ به د دولسمو ټولګیو فارغان خو نه لرو، د کومو ټولګیو؟ د لسمو ټولګیو، د نهمو ټولګیو، هغه د هغه هم د دوه درې کلو مخکې.
طالبان هدف هم دا ده چې نجونې درسونه وایي او دوی غواړي ډېر په سیستماتیک ډول ښځې له ټولنه څخه هغه وکړي، لرې کړي. نو د دې لپاره دوی، زه مطمئن یم چې دا د نن کار دا کال هغه کانکور د سوالنامه هم د لپاره شاید سخته وو چې د نجونې خپل امید له لاسه ورکړي او دوی ونه کول شي چې خپل هغه پوهنځی ته چې د هغوی ارزو ته هغه ته کامیاب شي. نو دا ټول د طالبانو هغه یو هدف ده چې هغوی نه غواړي چې ښځې درس ووایي. او اوسرنګه چې زه خبر یم ډېری پوهنځیونه هم ویلي، نجونو ته ویلی شوی چې تاسو نشئ کولی چې دا وټاکئ، ځکه چې تاسو نشئ درس ویلی. نو یوازې موږ خو نشئ کولی چې طب ووایو، ځکه چې ځینې نجونې دي لکه چې غواړي خبريال سي یا هم انجینیر یا په بل برخو کې دوی غواړي چې درس وایي او کوزت داسې دوام وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي کال کې انجونې وي او دوی امتحان ورکړي، ځکه چې اوس ښوونځي بند دي او داسې ولې بند دي دا موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو هدف همدا دی چې دوی یو داسې یو دوی د غواړي چې ښځې نو درس ونه وایي او ښځې په آزاده توګه خپل نظر وړاندې نه کړي، دوی غواړي چې ښځې په کور کې کښېني او بس یوازې همدومره غواړي چې ښځو نه کار واخلي چې ماشوم نړۍ ته راوړي او د کور کار وکړي، چې دا زموږ لپاره د قناعت وړ نه ده او موږ داسې نه غواړو.
د ماشوم په زیږون کې به څوک مرسته کوي؟ هلی غرشین، تاسو قابله یاست؟ د قابلګۍ لپاره هم باید د دولسم ټولګي فراغت لازم دی، څوک چې غواړي چې قابله شي. قابلګانې به له کومه کیږي که چیرې دغه بندیز پر نجونو باندې همداسې دوام وکړي د نجونو په زده کړې باندې؟
یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه موږ که اوس دا کومه قابلې چې لرو دا شاید په راتلونکي کې زموږ د دوی لپاره بکاپ یا پښتوانه ونه لرو، ځکه مخې ته بیا زموږ تګ دی که نه مخې ته موږ په سیستماتیک ډول ځینې قابلې تقاعد کوي، ځینې قابلې سفر کوي، ځینې قابلې مسلک نه دي، د وظیفې نه دي، هغې ته شاته باید نور ولرو چې روزنه ولري. که چېرته دا مکتبونه په همدې شکل بند پاتې شي، موږ هم په خپل مسلک کې په ځانګړې یو دوو کالو کې شاید د ډېرو مشکلاتو سره مخ شو او حتی شاید بیا د راتلونکي دپاره د دولسم صنف فارغین موږ د قابلګۍ دپاره ونه لرو، ځکه زموږ د قابلګۍ پروګرام ډیپلوما پروګرام دی او زموږ قابلې د کانکور د امتحان د لارې راځي د قابلګۍ پروګرام ته شاملېږي. دا د قابلګۍ د مسلک لپاره هم یو ډېر غټ چالش یا یو ډېر غټ موانع ده چې دا اوس کې موجود لري.
د طالبانو چارواکي دغه موضوع نه درکوي، ټورنه آیا اړتیا نه لري په تیر بیا دغه د روغتیا په برخه کې دوی تاکید پم دی باندې کوي؟ وړ مورس تیر ورځ د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړ چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا یو نوې پالیسی باندې کار شوی دی او ورته ویل شوی چې باید ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي او ښځینه ډاکټر باید ښځې وګوري که هغه نسایي ولادي ده که نورې ناروغۍ دي که بل دي. کله چې دا فرمانونه ورکوي دوی دغه ښځینه ډاکتران له کومه کوي؟
یو ډېره مهمه موضوع دا ده چې موږ یوازې په افغانستان کښې د نسایي ولادي مریض د ډاکترانو یو ډېره کتله لرو، یعنې ډېر زیات نسایي ولادي مریضان ډاکتران لرو، ولې بدبختانه دا یو شی باید درته ویم چې په دې څو تېرو څو کلونو کښې هم زموږ خویندې دې ته نه وي حاضر شوي چې په نورو رشتو کښې لکه په اورتوپیدي کښې لکه په داخله کښې لکه په اطفالو کښې لکه په جلدی کې لکه په ګوشپدون کې لکه په هندوکرایلوژۍ کې همداسې په دې نورو برخو کښې زده کړې وکړي، ځکه د ټولو فوکس نسایي ولادي طرف ته، او که چېرته دا موضوع په دغه شکل باندې لاړه شي تاسو په دې مطمئنه شئ چې موږ د ډېر غټو طبي چالشونو سره مخ کېږو، ځکه موږ په ځینو رشتو کښې حتی زنانه متخصصین نه لرو. د مثال په ډول باندې که زه درته یم چې د سرطانونو په بخش کښې یا د انکولوژۍ په بخش کښې موږ ښځې دلته په تاسو پوهېږي چې د نړۍ په سطحه باندې په سینې سرطان دویمه درجه سرطان دی، د هغه چې ډېر خلک یا ډېرې مېرمنې ژوند د لاسه ورکوي دي.
افغانستان خو شتمن هېواد هم نه دی لپاره زنانه ډاکټر، افغانستان خو شتمن هېواد هم نه دی لکه د خلیج هېوادونو په څېر چې د هندي ډاکتران یا نرسان یا د اروپا نه ورځي هلته ورته د روغتیا په برخه کې خدمتونه سرته رسوي. دا خو افغاني ټولنه ډېره لوېدلې ټولنه، ډېره غریبه بېوزله ټولنه ده، دغه کدرونه به له کومه پوره کوي؟
نو دغه اوس د دولت چارواکو ته پکار دي چې د دې کدرونو د پوره کېدو په خاطر باندې په خپلو پالیسیانو کار وکړي، زمینه دې ته مساعد کړي چې زموږ خویندې درس ووایي، برنونه درس ووایي، او موږ سپېشلستان ولرو چې تر څو کار وکړي. تر کومه به د پردي ملک نه یو څوک راځي زما په ملک کښې به کار کوي؟
په ډېرو مواردو کښې موږ
زما په مریض به تحقیق ولې کېږي د پردي د ملک؟
په ډېرو مواردو کښې
زما ډاکټر زما افغان په خپل مریض باندې کار وکړي.
په ډېرو مواردو کښې ازادي راډیو هڅه کړې ده چې مسؤول چارواکي د طالبانو هم خپرونو ته راوبولي، ډېرو مواردو کښې چې موږ ورسره هڅه کړې ده چې د دوی عکس العمل راواخلو، د دوی تبصرې راواخلو، خو اکثرا خبرې نه کوي. راځو خدیجه امین تاسو ته، دغه د کانکور د ازموینې اعلان ما واورېد، پرېس هغه خبري غونډه مې واورېدله، منتظر دیتا ہوں چې په دې غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی حنیفی په ګډون د کانکور د اداري مشر او د غرازین نورو چارواکو ګډون کړی او ډېر سرګندونې وکړي، خو تر اخره پورې د یوې نجلۍ نوم وانه خستل شو. دې ته منتظرو چې که دوی د لسو هغو کسانو په ډله کې چې لوړې نمرې وړې وې د لسو نومونه اعلان کړي ټول هلکانو، خو دې ته منتظر وم چې که دوی اعلان کړي چې کومې د دې کانکور ګډونوالي لوړې نمرې وړې دي، چې وروسته بیا په رسنیو کې مونږ ولوستل چې د الهام په نوم د هرات د ولایتي وی اوسیدونکي لوړې نمرې وړې دي. نشوای کېدلی چې دوی حداقل د یو څو تنو نجونو نومونه هم اعلان کړي چې لوړې نمرې وړې، خیر ده که په لسو لوړو نمرو کې نوي راغلي چې دا نورو ته هم الهام ورکړل شوی وای چې چارواکي هم د نجونو په فکر کې دي، یعنی داسې نه ده چې نجونې له پامه غورځولې دي، هغه نجونې چې تکړه وي او کې نمرې وړې دي.
خبره دا ده چې طالبان دریږي له شزو ده، ځکه چې افغان شتي اوس هغه پخوانی شدی نه دي چې آرامه پاتې سي. څرنګه چې مونږ ګورو د یو کال نه
آغلی امین خبره د ډار نه ده، ولې نه وایي چې مثلا خیر ده که به دغه لسو کسانو کې دوی را نغلل؟ حداقل دا وضاحت خو به ورکړی و چې تیر کال د تیر کال کانکور اول نمره یې ونجلۍ وه، د وړم کال اول نمره یې ونجلۍ وه، او سږ کال متاسفانه داسې و چې مثلا ښځو یا نجونو کمو پکې ګډون کړی و، یا یې صحیح زده کړې نه وې، آمادګي نه ونیولې. خو خیر په هر صورت دغه
هغوی د آمادګي او د زده کړې خبره نه ده. خبره دا ده چې په ده تاسو پوهېږئ دغه وخت نه چې طالبان په کابل کې ده کنه، دا شز د نجونو خپل امید او وصل لاته ورکړي. دوی د فشار لاندې ده، ځکه چې د دوی شاید دوی په لس هغه کسانو کې نه وو ټول هلکان وو، ځکه چې شرایط هم داسې ده، هر څوک پوهېږي چې اوس د طالبانو.
آغلی امین، زما منظور زما هدف دا نه دی، خیر دغه لسو اول نمرګانو چې د کانکور لوړې نمرې وړې دي هلکان وو، خو آیا ښه به نه وای چې د څو نجونو یادونه هم شوي وای هغه چې لوړې نمرې وړې دي؟
خو خو دا د دوی یادونه شوی وه، نو نجونو ته نور هم د امید لاره خلاصېده، خو دوی نه غواړي چې د ښځو او د نجونو د قهرمانیانو او د دوی نوم واخلي، ځکه چې هغوی ما وویل چې هغوی دارېږي چې دا نجونې کولی شي د افغانستان وضعیت بدل کړي. نو هغوی د طالبان د خپل سیاسي اهدافو رسیدلو لپاره اوس نجونو باندې فشار راوړي، دا ښوونځي چې اوس بند دي همدې لپاره چې هغوی غواړي خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي.
لسیاسي نه کتیر شو تاسو په خپل خبرو کې وویل چې د هغوی له دې نه بیریږي چې د افغانستان وضعیت بدل کړي، یعنی که افغانستان د هوساینې په خپل بسیاینې که د هغه پر لور باندې بیا او ښځه پکې فعاله ونډه اخلي، په دې کې بده خبره خو نه ده؟
نه نه، زه غواړم چې دا ووایم چې ښځې کولی شي چې بدل د افغانستان وضعیت بدل کړي. نو دوی ډارېږي چې که موږ ښځو ته اجازه ورکړو که موږ، نو هغوی نشي کولی بیا اوس غوندې ښځو باندې ظلم وکړي یا ولس باندې ظلم وکړي. نو د دې لپاره دوی ډارېږي، نه د ښځو نوم اخلي او نه نجونو ته د مکتب د تلو اجازه ورکوي. دا ټول همدې وجه ده، ځکه چې ښځې نه غواړي چې غلی پاتې شي او طالبانو ظلم هر څه ظلم چې طالبان وکړي او دا ښځې چوپ پاتې شي. نو د دې لپاره مال دوی ډارېږي، ځکه چې ښځې کولی شي بدلون راوړي او دا د افغانستان پرمختګ په د شل کلونو کې ټول د ښځو د مبارزې له وجه وو چې موږ لږ ازادي مو درلود. ښځې وو چې په پارلمان کې وو، وزیران وو، دا ټول د ښځو د مبارزې له وجه وو. په نړۍ کې چې موږ ګورو دا پرمختګ شوی، دا ټول د ښځو د مبارزې له لاسه ده. نو طالبان نه غواړي چې دا فرصت ښځو ته ورکړي، او ځکه چې دوی ډارېږي چې موږ نشو کولی بیا همداسې
هر څه چې موږ غواړو کو، دا چې زه نه غواړم غلې پاتې شي. بله، آغلی غرشین، تاسو د آغلی امین له څرګندونو سره موافق یاست؟ د برخې سره چې وایي چې طالبان یو څه بیر لري له ښځو لنجونو، تر اوسه پورې چې څه فشارونه راغلي د نړیوالو لخوا تر د غندنې تر حده پورې دي، هغه فشارونه که مثلا محدودیتونه چې دوی پر نجونو او ښځو باندې لګولي دي، څه فکر کوئ چې دغه وضعیت که په همدې شکل باندې دوام وکړي، آیا په ټولنه کې به نجونې یا ښځې تر یو حده پورې یا تر فعالیت منع نشي بیخي؟
مننه. زه یو موضوع باید ووایم، دا ده که چېرته موږ د تعلیم دروازې وتړو، تعلیم چې په ښځو او نر باندې فرض دی، موږ باید په دې مطمئنه شو چې موږ د 50 کالو نه اضافه شاته، ځکه موږ به بیا د پردي وطن مسلکي خلکو ته محتاج یو، بیا به زموږ په سوونو او په زرګونو مریضان د افغانستان د بارډرونو نه وځي همسایه ملکونو ته به په تداوی دپاره ځي. د یو نه یوازې دا چې زموږ ناروغان به ځي تداوی دپاره، بلکې زموږ سرمایه به هم د افغانستان نه وځي، ځکه هغه پیسې چې باید په افغانستان کې چرخش شي هغه د مملکت د سیستم نه وځي او د بیرون مملکتونو دپاره سرمایه ګذاري کېږي. نو په همدې خاطر باندې که چېرته د ښوونځیو تړل دوام پیدا کړي، موږ به په راځي نږدې کلونو کې بیا هم تکرارم د صحي پرسونل د کمبود سره دومره مخ شو چې بیا به موږ په افغانستان کې حتی د یو عادي نرسنګ اسسمنت یا د قابلګۍ د عادي خدماتو دپاره یا په طبابت کې د دغه روټین یا نارمل خدماتو دپاره هم مجبوري چې د سرحد نه بیرون ته وځو، هم مریض هم بیرون ته اداوي شي او هم سرمایه چې باید د افغانستان په سیستم کې تاو شي بیرون د سیستم ته اداوي شي. دا اوس ګټه به بیا د ګاونډي ملکونو ډېره افغانستان د فوق العاده نقص کې د تاسو کې خپل مسلکي کارونه نه لري.
تاسو چې خپل قابلیت یاست، په دې ورسته یو کې په دې تیر یو کال کې هم موږ د راپورونو درلودل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی مسول خو په تیر بیا د سیف د چلډرن او د ماشومانو د ملاتړ د ادارې لخوا په لرو پرتو سیمو کې قابلګانو ته د زده کړې 2 اونیز کورسونه جوړ شوي دي او له هغو کورسونو نه فارغېږي او ډېرې د ټولنې د روغتیایي خونو کې په کارونو ګمارل کېږي. یعنی دا په لرو پرتو سیمو کې یوه تشه ده چې په دې شکل باندې غواړي چې هڅه کېږي چې دغه ډکه شي. خو که راشو دې خبرې ته چې قابلګي هم یو تخصص دی او له طب وروسته تقریبا ډیر سخت ده او څوک اړ باید یو څوک ورته وروزل شي، فکر کوي چې دغه مقتی کورسونو فارغان به د افغانستان در دوا کوي؟ یعنی د تخصص په برخه کې به بیا هم موږ ډیر د روغتیا متخصصینو ته د قابلیت په ګډون باندې اړتیا ونه لرو؟
موږ یو شی باید ویل چې قابلیت یو تخصصي مسلک دی، لکه څنګه چې تاسو ویل دا په ورځني ورکشاپ یا ورځني اتو هفتنی ترینینګونو باندې نه کیږي. قابلیت په افغانستان کې 2 کلنه و، 2 کاله تدریس کېدل، څلور سمسترونو کې تقریبا 40 موډیول مسلکي درسونه به ویل کېدل، چې اوس زموږ کریکولم ارتقا کړې ده 3 کلن ته. موږ 3 کاله باید قابلیت ویو د قابلو د نړیوالې اتحادی د ستانډردونو او معیارات مطابق چې تر څو یو قابله وټاکل شي، او هغه کوم قابله برنامې چې سیف د چلډرن او نورو مؤسساتو نیولي دي په لرو پرتو سیمو کې اتوافتنی ترینینګ، هغه رفرشر ترینینګونه دي. اول باید زه دا تاسو ته ووایم چې هغه قابلي دي چې مخکې ترن شوي، اوس دغه یو لنډمهاله کورسونه تکراري اخلي چې ابدي چې ابدي ته په منطقو کې په ایفچیچونو کې یا په فامیلي هډ هاوس کې کارونه دغه کې د مخې ته ویشي. ولې دا بیا هم ویم که چېرته مکتبونه په همدې شکل تړلي پاتې شي، اوس خو موږ دا فارغ شوي قابلي لرو استفاده ته کوو، په آینده کې شاید موږ هغه د حد اقل سواد ګډونوال هم ونه لرو چې موږ یې د ټولنې د قابلګۍ په مکاتبو کې شامل کړو، په هغه باندې د ټولنې قابلګۍ د تیر غونډوي او هغې نه کوالیفای قابلي جوړ کړو چې تر څو خدمات وړاندې کړي. قابلګۍ یو تخصصي مسلک دی، ځکه د یو ژوندي انسان سره زموږ کار نه دی. زموږ که یوازې مور ده که ماشوم یې په ناست 2 نفره دي، که 2 ماشومان یې په ناست 2 3 نفره دي، که 3 ماشومان یې په ناست 4 نفره دي. یعنې موږ د 4 ژوندونو سره لوبې کوو، موږ 4 ژوندونو ته دغه ورکو د خدمات وړاندې کوو. په همدې حساب باندې موږ ویل چې په راتلونکو کې که د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي، نو دا به د مسلک د قابلیت د مسلک او د نرسنګ د مسلک دپاره یوه ډېره غټه ضربه په افغانستان کې.
مننه آغلی امین. د کراشو ستاسو هغه مخکنیو څرګندونو ته که له دې برخې تیر شو، تاسو وایئ چې د طالبانو چارواکي له نجونو ښځو بیره لري، که دوی تر اوسه پورې حداقل هغه د خپلو اساسي حقونو د لاسته راوړلو لپاره مبارزه کوي. هغه اساسي حق څه شی دی؟ اساسي حق دا دی چې باید زده کړو ته پرېښودل شي او کار ته پرېښودل شي، او هغه هغه څه اصول چې د طالبانو لخوا په دې دواړو برخو کې لګول شوي دي، که هغه حجاب دی، که هغه مسافرت دی، که نور دی، هغه هم په پام کې نیول کېږي. افغاني ټولنه دودیزه ټولنه ده. له کابله که لرې پرتو سیمو ته لاړ شو، هغه څه چې په لرې پرتو سیمو کې مروج و تقریبا همدغه د طالبانو له پالیسۍ سره سر خوړ په دومره کلونو کې. دغه مسلې یا دغه مورد ته ولې طالبان توجه نه کوي؟
زمون غوښتنه د افغان ښځو غوښتنه حساسي حقم داده چې زمون غوښتنه داده چې مونږ غواړو چې ښځې یو نجونې ته اجازه ورکړل شي چې درس ووایي او کار وکړي. مونږ هغه آزادي چې په اروپا کې ده یا په بهرنۍ هیوادونو کې ده، مونږ هغه آزادي نه غواړو. دا ټول خلک پوهیږي چې مونږ هماغه خپل اساسي حق غواړو چې په اسلام کې مونږ ته ورکړل شوی ده. نو طالبان همده سره هم موافق نه دي، ځکه چې تاسو که وګورئ انجوری چې مکتب ته تلو د هغوی اجاب سم اجاب و. او زما په یاد ده کله چې مونږ مکتب ته تلو نو مونږ ته بېله جراب اجازه نه ورکول کېده چې مکتب ته دننه شو. یعنی نجونې اجاب درلود. او زمونږ ټولنه همدا ده چې مونږ په خپله نه غواړو چې هسې ازادي مونږ ته ورکړی شي چې په بهرنۍ هیوادونو کې دي. زمونږ اساسي هدف همدا ده چې نجونو ته باید اجازه ورکړي چې درس ووایي، کار او ښځې کار وکړي، او په سیاسي برخه کې مونږ ته حق ورکړی شي. او دا طالبانو ته د منلو وړ نه ده. او یوازې د هغوی هدف د خپل سیاسي اهداف ته رسیدو ده، چې هغوی غواړي خپل سیاسي اهداف ته ورسیږي او ښځو باندې فشار راولي. ځکه چې اوس مونږ ګورو د هغوی نه یو کالم زیات کېږي، لیکن اوس نړۍ هغوی په رسمي توګه هغوی نه پېژني، ځکه چې هغوی پوهېږي دا ټول د ښځو د مبارزې له وجې ده.
بله، تاسو ته هیلمن یاستئ چې په وضعیت کې به کوم بدلون راشي په دې نږدې راتلونکي کې، سره له دې چې په دغه تیرو نږدې 15 میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، له مختلفو لورو که په هیواد کې دننه ده، بهر ده، د مختلفو لورو څخه غږونه اوچتېږي چې باید طالبان د نجونو او ښځو هغه اساسي حقونو ته غاړه کېږدي، فکر کوئ چې وضعیت به بدل شي؟
زه خو د طالبان نه هیله نه لرم، ځکه چې زه پوهېږم کلونه کلونه کېږي چې هغوی همداسې نه غواړي چې ښځې کار وکړي یا ښځې درس ووایي. بیا هم زه په ښځو باندې باورمند یم چې د هغوی مبارزې انشاءالله به رنګ ورکړي، او زه باورمند یم چې وکولی شي دوی په وضعیت باندې بدلون راولي او نجونو وکولی شي لکه پخوا غوندې درس ووایي. خو که وضعیت چې څرنګه زه ګورم او په طالبانو باندې باور نه کېږي، ځکه چې دوی ویل موږ د ښځو د کار کولو سره مشکل نه لرو. کله چې زه دفتر ته ولاړم، ماته د خپل دفتر ته اجازه ورنه کړو چې زه دننه لاړ شم. ما ویل چې ما نه غوښتو چې د افغانستان نه بهر لاړ شم، لیکن کله چې زه خپل دفتر ته تلی نه شم، کار نه شم کولی، نو ما پاتې کېده په افغانستان کې هیڅ معنی نه لري. نو طالبان څنګه چې ګورم که طالبان وضعیت همداسې دوام ورکړي، نو ښځې راتلونکې نامعلومه ده، لیکن د ښځو مبارزې انشاءالله به یو څه مثبت نتیجه ورکړي.
بله هلې، اگر شین تاسو چې قابلیت یاست او کلونه کلونه هم په همدې برخه کې فعالیت مخته وړئ، دغه وضعیت په پام سره د تاسو لپاره او د تاسو نورو هم مسلکانو د روغتیا په برخه کې نورو روغتیا پالانو ته د اندېښنې وړ نه دی، آیا دغه تشه چې اوس نن ورځ احساسوئ فکر نه کوئ چې د وخت په تېرېدو سره به نور هم د روغتیا په برخه کې موږ له کدرونو بې برخې نه شو که وضعیت همداسې دوام وکړي؟
که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي او رهبري د نجونو د مکتبونو په خاطر تصمیم ونیسي، نو دا تشه احساس نه بلکې په سترګو به ولیدل شي. او دا تشابه بیا دومره وجود عمر او دومره وجود وخت وړي چې تر څو بیرته ډکه شي چې تقریبا ما تاسو ته چې موږ باید 50 کال شاته لاړ او د ډېر وړو وړو مشکلات د حل لپاره بیا د پردي ملک ویزې د پردي ملک دروازې او د پردي ملک ته تګ کا غوښتل محتاج او یا به د پردي ملک نه هغه څوک چې فقط یو شفخانه کې کار کړی دی یا کوم لنډمهاله کورس اخیستی دی او یو سند لري راځي به بیا به زما په وطن کې زما په مریضان باندې او زما په هیوادوالو باندې خپل پرکټس تخي او هغې ته به بیا د ډاکټر یا د قابلې یا د نرس یا د هر څه په نوم باندې معرفي کېږي او دلته به خپل کار کوي او د افغانستان د خلکو نه به د لابراتوار په صفت استفاده کوي دا ده چې په دې اړه تصمیم ونیول شي چې تر څو مکتبونه شروع شي موږ اوس تشه لرو په راتلونکي کې دا تشه نوره هم زیاتېږي بیا به دا کول ډېر غټ جبران غواړي
اغلی غرشین دغه مسله چې تاسو یاد کړل دغه تجربه خو مخکې هم شوې ده په دې تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت په وخت کې پډیر لرو پروتوسیمو کې پټیر لوې پکتیا کې دغه متخصص هندي ډاکټر هلته استخدام شوی وي خو روسه موږ راپورونه ترلاسه کړل چې د ټولنې له هغه وضعیت سره دوی دغه سمې جوړې نه وي د وخت په تیرېدو سره ډیر خپل دندې پریښودلې په خو ماشونو باندې هم داسې خبرو دوی استخدام شوی وي هندي ډاکټر هلته کار نشوي کولای لیوبل ملک کچېری راضی او ورته لوړ ماشونه هم ورکول کیږي اول خو موضوع د ماشونو هم د بچوک ورکوي کدا استخداموي د ټولنې موضوع شته سو یادونه وکړه په خپل افغان انجلۍ افغان خزه چې خپل ټولنې کې تکارونه کې د هغه شرایط سره دوی ځان عیاروي نو پردې کله ځان عیارول شي
دا خو یو ډیره مهمه موضوع ده دا نه یوازې په یو ولایت کې نه بلکې په ټول ولایتونو کې تجربه شوې او دا تجربه شوې کارو چې په لری پرتو سیمو کې حتی داسې شواهد موجود چې د یو د ډاکټر یو قابلیت په نوم راغلی ول متاسفانه د یو د ډاکټر او نو قابلیت او د یو شفاخانه کې یا د اډمن یا د شفاخانه د کلینر یا په شفاخانه کې د یو وارد کې د یو کارمن په صفات باندې کار کړي او دلته راغلی وي چې حتی قانوني اسناد یې نظر مده یو دا چې موږ وخت چې د یو مملکت نه یو څوک راوړو او دلته په زرهاو ډالر یا په لکو افغاني معاش ورته ورکو او موږ په هغه پیسو کولای شو چې خپل دوه درې نور ورځو او د دې مملکت په درد باندې دوا کوو فکر کوم دا ډیره ښه نسبت دا غي نه چې موږ د بل ملک یو څوک راوړو چې نه زموږ د فرهنګ نه خبر دی نه میدان نه ناتو نه خبر دی نه د مذهب نه خبر دی او نه کولای شي چې زما د فرهنګ نه ناتو او مذاهب مطابق ځان یې نو دا ډیره غټه چالش وو او وروسته په دې راتلونکي کې شاید دا چالش بیا شروع شي او بیا به زمونږ افغانان د یو غیر مسلکي خلکو د کار ښکار شي او بیا به په ډېر مشکلات سره څنګه چالش چې جبران دی مشکل
مننه اغلی غرشین خدیجه امین د خبرونه ختمې دوته یوازې څو دقیقې پاتې دي که تاسو ته درشو د خپل بحث سره راټول کو دغه وضعیت تاسو اوس ګوري څه پیغام لري د طالبانو مسول چارواکو ته دوی په لومړي سر کې څه کولای شي او څه باید وکړي
یو بل پوینت غواړم ویل لیکن لاندې غواړم ویل چې یوازې په صحت په روغتیا کې مونږ شزو ته ضرورت نه لرو مونږ په هر برخه کې شزو ته انجرو ته ضرورت لرو چې باید درس وي یو کار وکړي لکه په خوا غونډه او سم زه خو نه غواړم چې طالبان نه څه غوښتنه ولرم لیکن هغه ته ویل شم چې اجازه ورکړي چې انجرې درس وي ځکه چې هیڅ داسې معقوله خبره نه ده چې مونږ ته ویل شي چې د دې لپاره مونږ د مکتبونو تر اوسه بند ساتلې هیڅ داسې په منطق کې نه راځي چې موږ داسې فکر وکړو چې د شونځي ولې تر اوسه پورې بند ده نه اقتصادي مشکل ده که اقتصادي مشکل ده ولې هلکان نه کنه ده که دوی وایي چې اقتصادي مشکل ده نو د هلکان او شونځي باید هم وتړل شي نو زه دا غوښتنه لرم چې مکتبونه بیرته جوړ ته بیرته اجازه ورکړي چې مکتب ته لاړ شي او شته ته بیرته د خپل دند ته د دوام ته اجازه ورکړي شي نو همداس موږ هدف ده چې او په سیاسي برخو کې په هر برخه کې چې زمونږ ټولنه ته ورته اړتیا لري باید شي کار وکړي
مننه کور ودان هلی غرشین تاسو کدا خپل خبر سره راټول کی څه غواړی وای کوم شی چې مهم وی مهرباني
ډیره زیاته مننه زه فقط غواړم چې خپل روسي خبرې په دې باندې پای ته ورسوم چې هیڅ نړۍ بې تعلیم مخې ته نشي تللی هیڅ هیواد بې تعلیم پرمختګ نشي کولی او هیڅ یو کورنۍ خپل اولاد په هغه شکل چې غواړي په خطو کې ووزي نشي روزلی تر څو چې یو مور باسواده نه او یو مور د علم په زیور باندې سنبال دی نو پس ښه به دا وي چې موږ خپلو خویندو ته او د دولت رهبرۍ نه هر څوک چې په راس کې دي دا خواهش وکړو چې راځئ چې د افغانستان د علم دروازې خلاصې کړو او بیا موږ د سید جمال الدین افغان غوندې چې وایي د سید جمال الدین افغان وطن دی د سید جمال د سې نورو سید جمال الدین افغان مثالونه ولرو چې تاسو د هیواد ته خدمت وکړو او د خپل هیواد د آبادۍ لپاره سره په شریکه باندې د ستوني بڑو او مخې ته لاړ شو
ډیره مننه هلی غرشین چې د قابلیت یا ستاسو په دې برخه کې کلونه کلونه مو فعالیت کړی په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او د غرض د خزو د حقوقو مدافع خدیجه امین له تاسو هم مننه او د غرض د ننګرهار له دوه اوسیدونکو دوه خويندو مقدسه نیکزاد او اسمان نیکزاد څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې غډون وکړ دواړو په سګنی کانکور کې لوړ نمرې وړي او د ننګرهار په هنتون تپ په هنځیته بریالي شوې دي کور ودان د مخخو خزو د خبرونه مانوریاس نوري د خپل ټکنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته مخته وړه.